به زندگی یک تن از باشندگان اندخوی میرسیم. به پایان مجله خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې طالبان نور د افغان حکومت په وړاندې کوم جدي ګواښ نه دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د وروستیو نه امنیو حال هم درکو، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام و سهار بخیر. په سر کې پام وکړئ د څو مهم خبرونو سرچکو ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي له 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو وضعیت ته په کتو سره یو شمېر امریکایي پوځیان په دې هېواد کې پاتې سي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال یوې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په باسټن ښار کې د ماراتون یا د ځغاستې په لوبه کې سوي چاودنې یو تروریستي کار وباله. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې جګپوړی امریکایي جنرال وایي تر 2014 کال وروسته به یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي، خو دوی ویل چې د دې پوځیانو شمېر به د افغان ځواکونو له مخې تعین سي. جنرال جوزف ټانفورد پرون د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته په واشنگټن کې څرګنده کړه چې د دې پوځیانو شمېر به په اوړي کې د افغان ځواکونو د جګړې له مخې وټاکي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 6000 امریکایي پوځیان سته. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو هڅې وستایلې. باراک اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې د عربي متحده اماراتو له ولیعهد محمد ابن زاید آل نهیان سره ولیدل. په سپین ماڼۍ کې د خبرو پر مهال باراک اوباما په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ملاتړ لپاره د متحده اماراتو ستاینه وکړه. په دې لیدنه کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام او د سوریه د شخړو په اړه هم خبرې وسوې. د ازادي راډیو ده. د افغانستان په شمال کې د سریمشی او فارماسیست او یو ډرایور د نامعلوم وسلوال لخوا وشل سوی او یو بل ډاکټر ټپي سوی دی. د جوزجان د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر میرویس امینی ازادي راډیو ته ویل چې د پیښو پرون ماښام مرکز شبرغان ته نږدې وسوه. د یو بل خبر له مخې پولیسو د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال وطن وسلوال طالبان وژلي. د کندهار د والی ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات پر مشام د معروف ولسوالۍ او د زابل د اټخر ولسوالۍ سره پر ګډه پوله وسوه. د فیصل په خبره د وژلسو وسلوالو څخه وسلې، مهمات او څلور اراده موټر سایکلان هم ترلاسه سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال 14 لشتر لږه 15 کسان وژل دي. د پېښور په ښار کې پرون عوامي نېشنل ګوند د مې د 12 نیټې د انتخاباتو لپاره لاریون کوي چې ځن وژونکي بریدور باندې وسو. د پاکستاني طالبانو یو ویان د دې برید مسؤلیت ومانه. د پېښور په پرونی 14 کې د عوامي نېشنل ګوند جګپړی چارواکی غلام محمد بلور چې مخکې د اورګاډو د چارو وزیر سربیرن ټپیسو په پېښور کې پرونی پېښه په تیر درو ورځو کې څلورمه خونړۍ 14 ده چې وسوه. اخوا یو بمی برید په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل او یو شمېر ټپیان کړل. یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته په ټلیفون ویل ځان وژونکي د ملیشه ځواکونو لوی پوستې سره نږدې خپل چاودیدونکي مواد وچول. دا پېښه د میرانشاه او غلام علي سیمې ترمنځ پر سړک سوي ده. د یو شمېر نور رپورټونو له مخې دا د سړک د غاړې بمی چاودنه و چې د امنیتي ځواکونو له موټر سره وسوه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان د پولې په اوږدو دغه سیمه د طالبانو او القاعده ډلې پناه ځای ګڼل کیږي. د ایران او پاکستان له پولیس سره د سه‌شنبې د ورځې په زلزلې کې لښته لښته څلور دشتنه په پاکستان کې وژل سوي دي او اتیا تنه ټپیان سوي دي. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواک په وینا خبر ورکړی چې په سرحدي سیمه کې دولت بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو تر اوسه د ایران لور ته د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل سوی. د امریکا د جیولوژي د سروې د مرکز په وینا د زلزله د ریختر 1.8 درجه و چې مرکز د ایران په سراوان ښار کې و. د ښار له سرحده نږدې 50 کیلومتره لرې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه چاودنې چې د بوسټن د ماراتون یا د اوږده واټن د ځغاستې په وخت وسوې یو تورلیستي کار و. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې تر څېړنو وروسته دا معلومه سوه، خو دا له معلومه نه ده چې څوک د دې پیښو مسؤلان دي. په هغه بیان کې چې د سه شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خپور کړ، اوباما د بمې چاودنې ناځوانه او ناوړه هڅې وبللې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا لا نه ده څرګنده چې کومه بهرنۍ ډله یا کورنۍ ډله او یا هم په ځانګړي ډول ځینې کسان د دې بریدونو تر شا دي. د چاودنو د یوه اتکلن هلک په ګډون درې تنه وژل او تر یو سلو اویا ډېری ټپیان کړل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې چارواکو پرون وویل چې څېړونکو ګڼې نښې موندلې دي او د پېښې څېړنه روانه ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي د ایران اقتصاد په 2012 کال کې 1.9% ټیټ سوی او تمه ده چې روان کال د لویدیځ د بندیزونو له امله 1.3% نور ټیټ سي. IMF په خپل کلنی اقتصادي رپورت کې چې پرون خپور سو وویل، داسې وړاندوینه کېږي چې د ایران اقتصاد راتلونکی کال 1.1% وده وکړي. د ایران د تیلو پر صادراتو د لویدیز بندیز د جولای له میاشتې راهیسې پیل سوی او د دغه هیواد پر اقتصاد یې بد اغیز کړی دی. نړیوال بندیزونه د دې لپاره پر ایران لګول سوي دي چې عواید یې لږ سي او پر خپل اټومي لانچمن پروګرام ډېر لګښت ونه کړي. او د وینزویلا لوی څانګوالی وویل لږ تر لږه اووه تنه تر اوسه د وینزویلا تر انتخاباتو وروسته د شخړو پر مهال وژل سوي دي. لویسا اورتیګا په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې دا کسان څرنګه وژل سوي دي، خو دې څرګنده کړه چې 115 کسان تر اوسه نیول سوي دي. د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې چې د انتخاباتو مسؤلانو اعلان وکړ چې نیکولاس مادورو د شنبې د ورځې انتخابات په لږ توپیر ګټلی دي، په مرکز کاراکاس او څو نورو ښارونو کې شخړې وسوې. د اپوزیسیون کاندید هنریکو کاپریلس د رای د بیا شمېرنې غوښتنه وکړه. مادورو د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز انتخاب و. چاویز تېره میاشت وروسته تر دې مړ سو چې د اوږدې مودې په مخه د سرطان په ناروغۍ اخته و. د سه شنبې په ورځ مادورو پر اپوزیسیون تور پورې کړ چې د ده د حکومت پر ضد د کودتا پلان لري. دواړو لوریو اپوزیسیون او حکومت د نورو مظاهرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا قسیم سولمل څخه واوریدل. افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي طالبان نور د افغان حکومت لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان دا هم وایي چې د 2014 کال وروسته باید پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر د افغان ځواکونو توانمندۍ ته په کتنه ټاکل کېږي. د امریکا ولسمشر ویل چې د بوسټن د دوشنبې د ورځې چاودنې تروریستي بریدونه و. آیا دا به امریکا دې ته اړه کړي چې بیا د تروریزم په تعقیب په کوم بل هیواد کې هم پوځونه واستوي، که څنګه په دې اړه د چارو کارپوهان نظر لري؟
تروریستي کارونه کوم چې په بوسټن کې شوي دي، دا به د امریکا ولس دې ته اړ کړي چې دوی خپل پوځونه نور هیوادونو ته خپور شي.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې غونډې د پرونی ځان وژونکي حملې مفصل حال درکو. دغه راز د پاکستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمو کې د شدید زلزلې له وروستیو تلفاتو هم خبرې گئی او د نړۍ مطبوعات ته کتن لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویل چې طالبان کمزوري شوي دي او نور دوی د افغان حکومت ته ګواښ نه دي. جنرال جوزف ډانفورت پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د هغو امریکایي ځواکونو په اړه هم خپل نظر بیان کړ چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. د کانګرس په استماعي غونډه کې د جنرال ډانفورت د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جګپوري قومندان وویل باید زموږ ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د جنرال جوزف ډانفورد په وینا دغه عسکرو شمیر ته او صبر کوو چې په اوړي کې د جګړې په وخت د افغانستان ځواکونه واسمویل شي چې څرنګه جګړه کوي. جنرال جوزف ډانفورد د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د کانګرس استماعي غونډې ته د په واشنگټن کې پرون خبرې وکړې. جنرال ډانفورد د سنا پوځي کمیټې ته وویل چې امریکا باید د نومبر په میاشت کې چې د جګړې د فصل اخیره ده دا وڅېړي چې افغان ځواکونه څرنګه دي. جنرال ډانفورد په کلکه وغوښتل چې د اوس لپاره د پوځیانو شمیر نه معلومیږي. د اریزونا سناتور مکین دغه خبره رد کړه او ویل چې موږ په ځینو سیمو کې له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې افغانان نه پوهیږي چې موږ څه ژمنه کړې ده. سناتور مکین بیا وویل چې د دانفورد نظر سم نه دی او موږ عادي افغانان په راتلونکي کې له لږ اطمینان سره پریشتو. خو جنرال دانفورد وویل چې دی دا مني چې افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، خو امریکا ژمنه کړې چې په امنیتي برخه کې به له افغانستان سره تړون لاسلیک کوي او په دې اړه خبرې روانې دي، او له دې سره به د اوږدې مودې په مخه امریکا له قانوني اړخه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره اډې پیدا کړي. د سنا پوځي کمیټې ته جنرال دانفورد وویل چې د 2014 کال دسمبر د افغانانو په نظر یو سخت وخت دی، خو د دغو اندېښنو لپاره د باور وړ شمنی باید ورکړل شي، او راتلونکي ته د اندېښنو لپاره پکار دي چې افغان مشران د افغانستان خلک او د سیمې لوبغاړي یو ځای د بدو پیښو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د جګړې په اړه وویل چې په وروستیو څو کلونو کې د طالبانو د پرمختګ مخه نیول شوې او لګن میشتو سیمو دوی لري شوې دي. د دې په وینا اوس طالبان د افغانستان حکومت ته یو ستر تهدید نه دی.
د احمد شیبر په ریپورت کې مور دل چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې طالبان اوس د افغان حکومت لپاره لوی تهدید نه دي، او د جنرال جوزف دانفورد په وینا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر پریکړه به له 2014 کال وروسته چې د هیواد کې پاتې کېږي د افغان ځواکونو او وړتیا ته په کتنه نه کېږي. او سم په متحده ایالاتو کې د بوستن خار د وروستیو 14 حال د امریکا ولسمشر ویل چې د بوستن د دوشنبه د ورځې 14 تروریستي بریدونه نږدې 12 کاله مخکې چې کله د سپتمبر په 11 پر نیویارک او واشنگټن تروریستي بریدونه وشول نړیوال ځواکونه افغانستان ته لاړل. د بوستن له 14 وروسته به څه کېږي؟ احمد شیبر په امریکا کې لمی سیاسي څېړونکي سرور احمدزي سره مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې چې دا ځل به څه کېږي. احمدزي په ځواب کې وایي
امریکا اوس په هغه قوت او زور کې نه ده کومه چې د نن لس کاله مخکې وه یا 12 کاله مخکې وه. اوس حالات ډېر مختلف شوي دي. اقتصاد په کور کې ډېر زیات کمزوری شوی ده. د امریکا د اولس ټولې هغه رایې او نظرونه چې د جنګ په اړوند دي هغه د بالکل د جنګ په خلاف دي. نو اوسنۍ تروریستي کارونه کوم چې په باسترن کې شوي دي دا به د امریکا اولس د اتحاد نه کې چې دوی خپل پوځونه نور هیوادونو ته خپور شي.
د باسترن د پیښې د تحقیقاتو مشر ویلي دی چې دا نړیوال تحقیقات دي او چې د تحقیقاتو د تار بیخ چیرته ورسید پسې ورځو. که دا بیخ د ترستانو اصلي مرکز قبایلو ته ورسید څه به کیږي؟
یو غټه سبب باندې اقدام کول به ډېره مشکلي، لکه څرنګه چې جورج بوش کړی افغانستان ته عسکر ولېږل او هم عراق ته. اوس اگر چې زخمونه تازه دي، حالا ډېر تازه دي، خلک په غم کې دي، جذبات پرې کې زیاته فیصله دغه کوي. خو بیا هم دا تحقیقات به روان وي او لکه څرنګه چې د امریکي اصول دي زما باندې د کانګرس غړو ته به خبر رسیږي، هغوی به بیا کمیټه ټاکي، آی پی آی به کمیټه ټاکي، اوباما به کمیټه ټاکي. نو دغه تحقیقات به تر وخته پورې جاري. خو زما باندې دومره تیز دومې لکه څرنګه چې لس کاله مخکې به اقدام کاو.
احمد صاحب، که چیرته مثلا دا معلومه شول تحقیقاتو چې دا د ویتروسي ډلې کار دی، مثلا د القاعده ډلې کار دی، او یا د ځینو نورو د القاعده د ملاتړو کار دی، لدی سره به د امریکا حکومت په دې خبر باندې بیرته بیا له سره غورونه کې چې په افغانستان کې څومره پوځیان وساتي او د پوځیانو پر ایسلو بل سره غورونه کې؟
هغه د اوسم القاعده سره د امریکا جنگ روان ده. د القاعده چې کوم ملګری دی هغوی سره جنگ روان ده. هم په وزیرستان کې توغندي دي، بي پلوټ الوتکو له خوانه توغي. هم په افغانستان کې جنگ مضبوط روان ده، په هر ځای کې، په یمن کې او په سومالیا کې وګوري. نو پوځونو راوستل د افغانستان نه یا نه راوستل د په دغه جنگ باندې ډېر اثر نه غورځي. اگر چې دوی خواسم یو شل زره او 15000 پورې خواسم پرې دي، په دې کې شک نشته. روزما باندې د دوی ستراتیژي چې د بیپلوټ الوتکو دغه ډېر زیات ګرم بحث کې روان ده په کانګرس کې باید سناتوران خلاف دي، ډېر زیات شاید دغه باندې اثر وغورځي.
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې د بیپلوټ الوتکو بریدونه به زیات شي که چېرته دوی ته دا سلسله معلومه شوه چې دا بریدونه له کوم ځایه شوي دي او چېرته اصلي مرکز وو؟
دغه د بیپلوټ الوتکو بریدونه خو کال په کال زیاتېږي، او د امریکې د ادارې او د سیاسي په خوخه باندې چې د دوی لپاره ډیره ګټوره ثابتي کې په ځای دي چې خپل سپیشل فورس خاص قوتونه ولېږي یا فوجونه ولېږي. نو څنګه نن سبا چې په سنا کې کوم مشکلات ورته موجود دي چې هغوی د اجازه نه ورکوي چې دوی نور په پدوټ الوتکو بریدونه په ارزه کې وکړي، لیکن د دې اوسنۍ تورستي حرکت سره شاید د دوی دغه بریدونه زیات شي، او شاید د کانګرس بعضې غړي چې د دې په خلاف دي هغوی هم څه ناڅه خپله فیصله ورسره وکړي او د دې ملاتړ وکړي.
په بوستن د امریکا په بوستن کې مو د روسي حملو په اړه د امریکا میشت سیاسي سړونکو سرور احمدي سرګندونه ووري دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو آزادی رادیو او رایل فرشته جلال زید خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څېړي کړي.
په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز تر رسرلیک لاندې چې د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو تړون د افغانستان په اړه سیاستونه وباسي، یوه مقاله خبره کړې چې وایي امریکایي مذاکره کوونکو شپږ میاشتې له افغان لوري سره د امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې کولې. دا تړون په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو شمیر او ورسره نور تړلي مسایل ټاکي. د پاتې کېدونکو عسکرو لپاره د مرکزونو ځای او د هغوی حقوقي موقف هغه خبرې وې چې مذاکرې دومره وځنډولې. د مخالې د لیکوالي سارا چایس په وینا کچېری ځنډ او د کابل سیاسي چاپیریال ته وکتل شینو واشنگتن ته شایي چې مذاکرې اوس ودروي او په پسرلي کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته له نوې افغان حکومت سره یې پیل کړي. د لیکوالي په باور جمهور رئیس حامد کرزي مخکې هم له امریکا سره د مذاکرو څخه په کورني سیاست کې خپل ګټه کار اخیستې ده. د امنیتي تړون په اړه د مذاکرو د ځنډولو یو مثبت نتیجه به دا وي چې د امریکا په سیاست کې به د جمهور رئیس حامد کرزي محوري رول راکم سي. د امریکا متحده ایالاتو د اوږدې مودې لپاره د اشتباه کوله چې جمهور رئیس کرزي یعنی د افغانستان ولس او له یو سړي داسې مرکز جوړ کړی و چې د امریکا پالیسي ور باندې راڅرخي دي. خو لیکوال وایي ملکی افغانانو او عددي هیواد د دولتي بنسټونو اعتبار ته د امریکا تعهد به د افغانستان لپاره د باثبات او خوندي راتلونکي سره ډیره مرسته وکړي. د دغه تعهد د څرګندولو لپاره په افغانستان کې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو او نوي حکومت تر تشکیل پورې د امنیتي تړون د مذاکرو ځنډول دي. انډیپندنت ورځپاڼه بیا لیکي په هلمند کې تر څو کلونو جګړې او نشوتو وروسته وضعیت په نسبي ډول آرام دی او برتانوي عسکر له دې ولایته وتلو ته تیاری نیسي. ورځپاڼه په هلمند کې د یو برتانوي عسکر په حواله لیکي چې و کله مخکې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې له خپلو نورو ملګرو سره ځای پر ځای سوی و. د ویلي چې د دوبي په یوه شپه کې وسلوالو حمله ور باندې وکړه، شپږ ساعته وجنګېدل او فکر کوي کله چې د وسلوالو طالبانو جنګي مهمات خلاص ول نو حمله پای ته ورسېده. برتانوي عسکرو هغه مهال په هلمند کې د وسلوالو د نفوذ د پای ته رسولو، د مدني ټولنې لپاره د ودې د زمینې برابرولو، د انکشافي کارونو د پراختیا او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړې وه. د دې هیواد د دفاع وزیر هغه مهال ویلي و چې د عسکرو دوه کلن ماموریت به له یو ډز څخه پرته پای ته ورسیږي. خو دغه ماموریت کلونه اوښتو او برتانوي عسکر ارسول چې ساعتونه ساعتونه له وسلوالو طالبانو سره وجنګیږي. انډیپندنت د برتانیې د دفاع د وزیر فیلیپ هامن په حواله لیکي چې عسکر یې په داسې حال کې له افغانستانه وځي چې که څه هم ټول کارونه نه دي سم سوي خو د دې هیواد ملي اردو د پیاوړي کېدو په حال کې دی. ورځپاڼه وایي لندن او واشنگتن په دې باور دي چې د شوروي ځواکونو تر وتلو د نجیب الله په مشرۍ حکومت هم 15 کاله دوام وکړ او یوازې هغه مهال ننګ سو چې مالی مرستې ور باندې قطع شوې. خو له افغانستان سره به تر 2014 کال وروسته هم د نړیوالې ټولنې لوجستیکي او مالی ملاتړ دوام وکړي، نو له ورته برخلیک سره نسی مخامخ کېدلای.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو په روانونه کې د جرمونو او مخدره موادو پر ضد ملګرو ملتونو ادارې یو ان ڈی سی ریپورت خپور کړ چې په افغانستان کې په دریم کال پر لپسې توګه د کوکنارو کښ زیات شوې ده او د دې راپور پر په وینا په افغانستان کې د اپیومو په بای کې د لړوالي د ناامنۍ او د غراز بزګرانو سره یا کروندګرو سره د نمرستو لامل د کوکنارو کښت زیات شوې ده. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت بیا دا پرون رد کړ او ویل چې کوکنار په ډیرو سیمو کې نه دي کرل شوی. اکثره د کوکنارو کښت او کله چې د اپیوم موضوع یادی ګینو هلمند ولایت سره همیش شادي ګهم دا شیبه له هلمند څخه د ازادي رادیو همکار الیاس دایرا سره د ټلیفون په لیکه کې ده. دای سیب ملګری ملتونه وایي زیات کوکنار کرل شوی او کېدې شي زیات اپیوم په بے سابقه ډول تولید شي. افغان حکومت وایي چې نه کوکنار زیات نه دي کرل شوی. په هلمند کې څه حال ده؟
راته به سړی مسین لکه تاسو ویلم رښتیام د خلکو متکل دا چې او خپل دلته په هلمند کې د سمیزي ادارې او متکل دا چې سس کال به د کوکنارو کروندې او د غوی تولید په بساره ډول راښته شي مګر دې مسلې دا چې یو ډول بل اړخونه و بسګر دې په ځای چې په شنو سیمو کې کوکنار وکړي یا هغه سیمې چې د بغرا تر نهر لاندې دي هلته کوکنار وکړي د دولتي حاکمیت د ټینګښت و مثلا د پولیسو د موجودیت و ولسوالو کمانډان در رسیدو له امله چې هغه سیمې ته اسانه ځان رسولی شي امن دی خلکو دلته کوکنار ونه کړل خو په بېساري ډول باندې سږ کال دښتونه غصب کړل په خاص ډول زه د نیلک دښت چې د واشیر او نادالي ولسوالۍ په منځ کې په زرګونو هکتار مځکه ده او د دې تر څنګ د مارجي و ګرمسیر ولسوالۍ په څنډه کې دغه رنګه د ګریش په ولسوالۍ کې د نارسراج د ولسوالۍ په مربوطاتو کې په دښتونو کې په بېساره ډول باندې ژورې څاګانې وویستل شولې او هغلته یو عادي بزګر تر شپېته جریبه تر پنځوس جریبه کم کوکنار نه دي کرلي چې ویل کېږي سس کال شرا هم ورکوي مګر موږ په هلمند کې د کمپاین جګیات هم وڅاره سس کال په دې سیمه کې هم کوکنار مات شول پولیسو ځان ور ورساوه چې په تیرو یوولسو کلونو کې هم نه و مات شوي چې د هغې نوم تریخناور دی د مارجې لشکرګاه ګرمسیر ناوې او نادالي ولسوالۍ په منځ کې د طالبانو د وروستی مرکز هم و او هغلته ډېر پرمانه تاریخ هم کړی شو مونته بزګرو او کروندګرو یو ډول بل تاکتیک وکړ او دغه د کوکنارو د کروندو جهت یې واړوه د شنو سیمو څخه و د شپې سیمو ته نو له همدې امله په هلمند کې بیا سږ کال په بېساره ډول ډېر کوکنار کرل شوي
دی صاحب که داسې په لنډه توګه راته وایي چې که څه هم ویل کېږي په هلمند ولایت کې امنیت اوس د پخوا په مقایسه یو څه ښه شوی دی د بزګرو سره نه مرستو موضوع او دغه راز هلته د اپیومو په بای کې لوړوالی څنګه دی واقعي هم ډېر زیات لوړوالی راغلی
دغه د بزګرو د مرستې په مطلب کې وایو د 2008 میلادي کال نه بیا تر 2011 میلادي کال پورې دغلته په هلمند کې په میلیونونو ډالر چار کال به د 18 میلیونو ډالر څخه تر 30 میلیون ډالر پورې د کروندګرو سره د اصلاحو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخه کې مرسته کوي مګر هغه ډېره نتیجه دغه په واسطه د قانون تنفیذ ته او د قانون په برخه کې جدیت ته اړتیا شته چې پولیس ودرېږي او حکومت پر خلکو زور راولي چې کوکنار ونه کړي او بل د بل خوا بزګر چاره هم نه لري دغه لپاره د ظلم نسته چې د کوکنار ونه کړي او نور وبات نور دنو ته مخ کی کمخه کی فابریکا نسته د ساتلو ځای نه نسته او مثلا بازار ورته نسته بل د خپل د وندو تریاکو یا وچ تریاکو لرخ دی دغه توسم یو ډیر عادي شیدام په اتیا زره کالداري یا مثلا په یو لک کالداري یا په نوی زره کالداري پلورز کې ویج دا ټول شن نرخ دی او په یوه حال کې کاچاګبر یا دغه شان سوداګر خپل ماده دي چې د بزګر کور ته ولاړ شي هغه تم پیسې ورکي او دغه ټول مسولیت د تاریخ په خپل وجه واخلي او خپل ایران شي مګر کوم ځدا انار پرڅ کو یا کوم ځدا رومي پرڅ کو هیڅوک د بزګر کور ته نه ځي چې جندران چې بزګر مجبور دی بازار ته انتقال کړي کچا په ارزان قیمت ورکول رانی شي کله نو بیا هغه پر بزګر توان دا مسائل دي چې د کوکنارو کښت داسې په تدریجي ډېر سور یعنی په کمیدو یا دی یا نه دی خو هغه احساس کال بیا ډېر کوکنار کوي
رضا تمنانه دوستانو الیاس د یو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت او د غلط د اپیمو د تولید په اړه معلومات درکول د پکتیکا خلک کڅه هم چې وایي لدیر مدیر اسید شکایتون لري چې د دوی په سیمه کې څه ډول چرازمه ده د نورو ولایتونو په مقایسه د بیا رغونه کارونه نه کیږي او وایي چې پاکستان سره په سرحد کې پراته سیمه ده التبت زیات د بیا رغونه کارونه وشي او په عین حال کې د روغتیاي اسانتیاو له کموالي هم سخت شکایت لري په سیمه کې د ازادي راډیو همکار داوود تپان د خلکو شکایتونه اوریدلې هم داشي برا سره تلیفون پلی کړی تپان صاحب واقعي هم په پکتیکا کې څه ډول چرازمه ده هغه شان د خلکو لپاره روغتیا یا سانتیاګو نشته
او مراد څنګه د ازادي راډیو اوریدونکو تخپل لیکلی او پرځای وړاندې کوم دوکم راویلې سم چې موږ پکېر ورځ د پکتیکا د اوسیدونکو ټلیفونونه واخیستل هغه موږ سره خبرې وکړې بیلابیل کسانو سره وغږېدو هغه دا خبرې کولې چې له یو خوا دولت د غوړه د پکتیکا کې هغه رقم چې باید دوی ته سانتیاګو د ژوند برابرې کې د غیل ودی مسی وتلای دی دوی د دولت او د سی وګړنه سی په ضعیف حالت کې ده غوښتنه دا و چې دوی اکه دوی د ولس نامکاری وغواړي او دولت پورې ورو دی ولس نه ځان لري کوي دی وړ ممه یوازې خو او تروی ولسوالۍ وسیدونکو سره سمون خبرې وکړي هغه وایي د کلونو راهیسې یعنی درې څلور پنځه کاله کېږي چې د دوی د تګ را تګ مخه له مرکز کرنې سره تړل شوې ده. دولت په دې برخه کې هېڅ اقدام نه ده کړی. دوی وایي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري، هلته د بیا رغونې چارې نشته، خلک تګ را تګ کوي، هغه که په دولتي پوستونو کې کار کوي هغوی په قطار کې دي ځکه تللی نه شي. هغوی دا خبره کوله چې په د ګوشتې په نامه سیمه کې چې وړ ممی اوازې خوا تروې ولسوالۍ مرکزیت یادېږي، درې سیمو ته خلک په همدې لاره تګ را تګ کوي د مرکز خرنې نه، د هغې نه دوی تېرېدلی نه شي، هلته وسلوالو له ویرې نه شي کولی دوی لاړ شي په ښکاره او یا په شخصي موټرو کې لاړ شي، هغلته به دوی یا په قطار کې ځي او یا به هم دوی هغه کوي قطار ته به انتظار کوي ځي به ورسره. بله خبره داسې دوی وکړه چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې یوازې واکسیناتوران لري، هغه کسان یوازې واکسین لګولی شي او بس نور هیڅ نه شي کولی، ډاکټر نه لري، هلته قابلګانې نشته، ډاکټرانې نشته، روغتیایي وضعیت
څنګه
چې په نورو ولایتونو ګاونډیو ولایتونو کې ده.
طبعاً صاحب وبخښئ، یعنی تاسو وایئ چې د خلکو په نه چې په ټوله پکتیکا کې نه کوم لوی روغتون شته او نه هم ډاکټران شته؟
نه، خلک وایي په مرکز کې روغتون شته ولی دوی روغتون ته راتللی نه شي. هغه سیمې چې مثلا یو څوک د ولسوالۍ نه راځي مرکز ته، په مرکز کې روغتیایي وضعیت یو څه اندازه ښه ده، داسې مې نه ده لکه د ګاونډۍ ولایتونو خوست پکتیا یا د غزنی دا رقم وضعیت نه ده. هلته روغتیایي وضعیت د خلکو په خبره چې دا روغتیایي وضعیت یوازې تر مشرانو پورې را محدود ده، هغه حالت مشران کنټرولوي. که د سیمې مشر شفخانې ته زنګ وکړي یا روغتون ته زنګ وکړي کېدی شي ډاکټر ورته حاضر شي، خو د شپې له مخې د عامو خلکو لپاره هېڅ اسانتیا نشته. د دوی په خبره دوی وایي چې مونږ په پکتیکا کې هغه خلک مثلا خپل ناروغان یا خوست ته لېږدو یا یې پکتیا ته راوړو یا یې غزنی ته وړو، خو مونږ د دې ستونزې سره مخ یو. دولت امنیتي ارګانونه د ګوشتې په سیمه کې نه پوسته لري نه بل څه، چې مونږ لاره خلاصه کړي چې مونږ د وسلوالو طالبانو له ویرې په دې لاره تلای نه شو. مونږ یو مجبوریت کې ژوند تېرو، دا د دوی خبرې وې چې مونږ سره د ټلیفون له لارې کړې.
ډېره زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې د پکتیکا د خلکو د ستونزو په خاص توګه د روغتیایي اسانتیاو د موجودیت په اړه د هغوی د شکایتونو په اړه درته معلومات درکول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړی دی. دغه احتساب کوونکي وایي چې د حاجي ظاهر قدیر د ورور له خوا ترې درې کاله وړاندې پیسې غونډې شوې او ځمکه یې ورته نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې میاشتې مخکې خپل حاجي ظاهر قدیر ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به خپل حق ورسیږي. په دې اړه له جلال آباده شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د سه شمې په ورځ په لسګونو کسانو د ننګرهار ولایت مخې ته د خیمو لاندې د نه خوړو احتساب پیل کړ. دغه احتساب کوونکو چې د حاجي ظاهر قدیر او ملګرو پر ضد شعارونه زړولي وو وایي چې شاوخوا درې کاله وړاندې حاجي جمال چې د حاجي ظاهر ورور دی د سرخود ولسوالۍ په قدیر مینه کې پر دوی ځمکې خرڅې کړي او پیسې ترې اخیستې وي، خو د ځمکې د ویش مشکل ورته تر اوسه نه دی حل کړی. احتساب کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې اووه میاشتې وړاندې د ولسي جرګې غړي حاجي ظاهر له دوی سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به خپل حق ورکوي، خو بیا هم سره له دې چې دوی اسناد په لاس لري حق یې نه دی ورکړی، نو مجبور شول چې د نه خوړو احتساب پیل کړي او په خبره یې دوی به تر هغه دې احتساب ته دوام ورکوي تر څو چې حق یې نه وي ورکړی.
د نن نه اووه میاشتې مخکې حاجي صاحب ظاهر مونږ ته خط راکړ چې زه تاسو ته ځمکه درکوم، جرګه فیصله وکړه، جرګه ابرار وکړه، ابرار الله مونږ نه دېرش لکه روپۍ مچلغه واخیست، مچلغه مورکه شوه، فیصله مورکه شوه، ځمکه مورکه
شون چې مونږ کله دغه مځکه واغسله د جمال هغه ته څلور میاشتې ماشینداري لګیا وه، د هغه په اعتماد مونږ واغسله او مونږ چې کله سندونه د دې ولسه له شاسو په ذمواري وه، دا مونږ ته څوک په دفعه تر نام ځکه راکوي نه پیسې راکوي.
وروره مونږ دلته راټول شوي یو د څلور ولایتو کسان، نورستان، لغمان، ننګرهار او کونړ. دلته مونږ څه ځمکه اخیستې وه د نن نه درې کاله مخکې د شخص او د دولت په ذمواري، مونږ سره مستند اسنادونه موجود دي. دغه ځمکه کې لانجه وختله، خلک مونږ نه ځان پټ کړ. بیا هغه وخت کې چې حاجي صاحب جمال تک واقع پېښه شوه، هغه بندي شوه، کازمون شهرک بند شو. بیا حاجي صاحب ظاهر مونږ ته ذمواري وکړه، مونږ ته اسناد راکړ چې مونږ تاسو ته خپل حق سپارو، مونږ ته خپل حق ونه رسېده.
دا ستونزه مو د جزیر قدیر معاون ابرار الله سره شریکه کړه. نوموړي وویل چې په یاد خرګوټي کې ډیره برخه خلکو ته ځمکې ویشل شوي او یوازې ډیر محدود کسان پاتې دي که ورشي نو د هغوی حق به هم ورکړي.
د خلکو منګه په دې کې تقریبا د خویانو سپینګیري دې کې د ممندو سپینګیري موږ دې کې تقریبا لس کسان په دې کې جرګو چې دې کې موږ ته مچلغه راکړي. دې کې شک نشته شل لکه کالداري مچلغه موږ ته راکړي. موږ فیصله کړې یو سلو دیرش مریض موږ هم دې خلکو ته سپارلې. دا چې دې په دې خپل په داخل دې ګروپ کې دې ته نه رسېدلې خلکو راپتل دا په خپل ځای خبر ده. موږ یې حق منلې. حق کې موږ سره کیږي او ورکوي. موږ فیصله کړې چې دا چې موږ سره حق کیږي دا وته ورکو. لبیک موږ هر وخت وته ویلې دا چې تاسو راتلې شي موږ تاسو خپل حق درکو.
د ابرار الله په خبره دغه حساب کوو کو ته شای یو شمیر نور هغو کسانو لاس دی چې غواړي راتلونکي لاروین چې د والی ګلاغه شرزی پر ضد کېږي ګډوډ کړي. خو احتساب کوونکي چې ځانونه د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایت اوسیدونکي بولي وایي چې دوی یوازې د خپل حق غوښتونکي دي او له دې وړاندې په وار وار د حاجي ظاهر کور ته ورغلي خو په لیدو یې نه دي بریالي شوي. نو ځکه یې په احتساب لاس پورې کړ.
دوستانو اته نیمه بجې شوې. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد وایي تر 2014 کال وروسته به یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. خو ده ویل چې د دې پوځیانو شمېر به د افغان ځواکونو له مخې تعین سي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو هڅې وستایلې. باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د عربي متحده اماراتو له ولی عهد سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال چاودنې لشته لږه 15 کسان وژلې. د پېښور په ښار کې پرون عوامي نېشنل ګوند د مې د 12 نېټې د انتخاباتو لپاره لاریون کوي چې ځان وژونکی برید ورباندې وسو. د ایران او پاکستان له پولیس سره د سه شنبې د ورځې په زلزله کې لشته لږه 14 تنه په پاکستان کې وژل شوي دي او 80 تنه ټپیان شوي دي. دغه مرګ ژوبله د بلوچستان په مشکل ښار کې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه چاودنې چې د بوسټون د ماراتون یا د اوږده واټن د ځغاستې په وخت وسوي یو تورلستي کارو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي د ایران اقتصاد په 2012 کال کې 1.9% ټیټ شوی او تمه ده چې روان کال د لویدیځ د بندیزونو له امله 1.3% نور ټیټ شي. او د وینزویلا لوی څارنوالي ویل لشتر لژه وطنه تر اوسه د وینزویلا تر انتخاباتو وروسته د شخړ پر مهال وژل سوی دی. د دوشنبه پر ورځ وروسته تر دې چې د انتخاباتو مسؤلانو اعلان وکړ چې نیکولاس مادورو د شنبه د ورځې انتخابات په لشت توپیر ګټلې دي. په مرکز کاراکاس او اتسو نورو ښارونو کې شخړې وسوي.
اوس هم د خیبر پختونخوا د امنیو رپورت. په پختونخوا کې د اومینیشنل ګوند پر یو غونډه پرون ځنوشن کې حمله شو چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه او شوبل شول. پولیس وایي د بریدګر یا ځنوشن کې هدف غلام محمد بلور او د هغه وراره هارون بلور. په دې اړه له پیښوره د ازادي رادیو همکار مجیب الرحمن انګار رپورت راستولای.
د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو په ورستي بمی برید کې لږ تر لږه 500 تنو ته مرګ ژوبله واوخته. په دې چاودنه کې چې بیګام خوستان د پېښور په یکتوت سیمه کې شوې 15 تنه ووژل شول او د غلام احمد بلور په ګډون 15 تنه نور په کېټه پیان شول. پولیس وایي غلام احمد بلور د خپل وراره او ولایتي شورا ته کاندید هارون بلور په ملتیا د ګوندي ملګرو یوې ځایي غونډې ته وینا کوله چې په لنډ واټن کې پرې چاودنه وشوه. د لیډي ریډنګ یا جرنیلی روغتون مطبوعاتي مسول سید جمیل شاه په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او د غلام احمد بلور په ګډون 15 نور په کېټه پیان دي. جمیل شاه وایي غلام بلور سرسری ټپي و چې تر ابتدایي درملنې وروسته کور ته لیږدول شوی خو د نهو نورو ټپیانو روغتیایي وضعیت یې نازک وباله. د پېښور پولیس مشر لیاقت علي خان چاودنه ځانمرګې برید وباله. وایي ویل چې برید کوونکی هرکلي ته د ولاړو کسانو په قطار کې ولاړو او د بلوریانو له موټر سره جوختې ځان ته چاودنه ورکړې.
رش جو لوگوں کا تھا ان کو ریسپشن کے لیے کھڑے تھے اس میں خود کش تھا جو آگے آیا ہے اور
دا گنڈی لزائے بہر دا خلقو گنا گنا خورا زیادا وا او گنش میر کسان دا بلور ہر کلی تا ولاڑول زانمر کی بریدگر ہم زان دا غزائی ترس ولی او دا میل ما پالو پا ڈالا کی ولاڑو و حل تا زان تا چاو دنا ور کڑی. پولیسو تر خپل واسه کلک امنیتی تدابیر نیولی ول چې د حقیق کار ثبوت د پولیسو تلفات دی. لیاقت علی خان همداراز وویل چې په وژل شویو کې د پولیسو د ځایي ماموریت د قومندان په ګډون 15 تنه دولتي سرتیری هم شامل دي. غلام احمد بلور د عوامي نېشنل ګوند یو تن مهم مشر او د پښتونخوا د صوبایي اسامبلی د پخوانی مشر وزیر بشیر احمد بلور ورور دی. تحریک طالبان پاکستان د برید مسولیت منلی او ویلی دی چې د دوی هدف غلام بلور نه بلکې د بشیر احمد بلور زوی او ولایتي شورا ته کاندید هارون بلور و چې له خپل تر سره یو ځای د غونډې ته ورغلی و. تر دې وړاندې په 13 دسمبر کې بشیر احمد بلور هم په یوه ورته چاودنه کې ووژل شو چې وسلوالو طالبانو یې مسولیت ومانه. په روانه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو دا ډول چاودنې کېږي. تر دې وړاندې وړمه ورځ په 400 کې ولایتي شورا ته د دې ګوند یو تن کاندید د سرک غاړې ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو. د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو د بمی چاودنو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره پراخ انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر خپلو ګوندي ملګرو دغه ډول بریدونه پر جمهوریت او دیموکراسۍ بریدونه بللي او ویلي دي چې دا د خبره دښمن غواړي پښتانه نور هم وځپي او له سیاسي صحنې لا پسې بهر کړي.
وامردل چې د خیبر پښتونخوا په پیښور کې پرون د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو او غړو ځان وژونکي حمله شوې او ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ژوبل شوي دي. پرون په پاکستان او ایران کې زلزله وشوه چې ټکانونه په مختلف ټوله سیمه کې تقریبا په هند، متحده عربي اماراتو او افغانستان کې هم محسوس شوی دی. پرونی زلزله د پاکستان د کراچۍ ښار په شمول د بلوچستان ډېری سیمې هم لړزولې دي او د ایران پولې ته چیرمه د بلوچستان په مشکل او پنجګور سیمه کې سلګونه کورونه نړولي چې له امله تر اوسه پورې د څلوېښتو تنو د مړینې او شاوخوا یو نیم سل کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی. په اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل رپورټ لري.
زلزله پرون ماسپښین د پاکستان پر وخت د څلورو بجو په شاوخوا کې وسوه چې پر لپسې ټکانونه یې قریبا یوه دقیقه خلکو احساس کړل او مځکه یې ولړزوله. د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ او د بلوچستان د مرکز کوټې په شمول په اکثرو سیمو کې د زلزلې د زورورو ټکانونو له امله خلک سمدستي له خپلو کورونو او لوړو ودانیو سړکونو ته راووتل. په کوټه کې دوه تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم شفیق رحمان دی. دلته زموږ د 12 ورځو ټریننګ دی. موږ دلته په کلاس روم کې ناست یو. موږ هم خامخ خپل ملټي میډیا باندې سکه مشای مشتر اشکار کښ په هغه کې د ستر تراټ جوړ سو او بس بیا ګرد د لکچراران سره راپور ته چې څو زلزلې د زلزلې د لوړ نه څه شان شوړې دو سوکا سوکا ګرد راووت. زموږ بهر میدان تر او ته خلکو کلمه د کلمه ته به وردم کولای.
زبانم زاکر زیارتوال دی. موږ د سپې یو لوی ودانه کې ناستو چې زلزلې وسولت نو بیا ټول سر باندې کلی دا بلډینګ کما مانی سو ټول سره ولر زیدل د باندې راووتلو ټول سره په ویره کې وو. د زلزلې شدت چې کوم هغه ډیر زیات وو.
د مځکه په هان وای د زلزلہ چې مرکز د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سره وان سیمه و د ریختر سکیل په اندازې شدت 1.7 درجه بلل سوی دی او د ایران په شمول د پاکستاني بلوچستان په مشکل سیمه کې هم سلګونه کورونه نړولې چې سلګونه کسان په کې مړه او ټپيان سوی دي. مشکل د ایران پولې ته نږدې په 25 کیلومتر کې پروت سیمه ده چې د کوټه شهر جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 400 کیلومتر په فاصله پروت ده. له مشکل سیمه یو ځای خبريال فاروق بلوچ پرون ماشام د زلزلې له امله د اوشت ځان پاره راته وویل: سلګونه کورونه نړېدلې چې له امله زرګونه خلک تر شنه اسمان لاندې پراته دي. تر اوسه پورې 13 تنه له خاورو راایستل شوي او شاوخوا 80 تنه ټپیان د مشکل په روغتون کې پراته دي. هرې خواته چیغې بغارې دي. خلک په ویاره کې دي، په خپلو ورکو خپلوانو پسې ګرځي. د مشکل سیمه دولتي چارواکي وایي په زلزله کې ټپي کسان د سیمه دولتي روغتون ته ورسولي، خو په روغتون کې د طبي وسایلو د نشټوالي له امله ټپيان په مرګونی حالت کې دي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د خبر له مخې د ملیشا ځواکونو مرستندوی ډلې مشکل سیمه ته د زلزله ځپلو کورونو مرستې ته ورسېدلې دي او پلټنه کوي چې تر خاورو خځولو لاندې سوي خلک راوباسي. د پاکستان د سرې میاشتې مرستندوی ادارې یو مشر محمد اعظم وایي زلزله په مشکل سیمه کې ډېره تباهي جوړه کړې ده، ځکه دوی په سم دستي توګه سیمې ته مرستندوی ډلې لیږلې دي. کله چې هم د زلزلې ټکانونه راغلل سم دستي مو د اطرافو ښارونو ته د سرې میاشتې مرستندوی ډلې ولیږلې. هغوی هلته رسېدلې دي او په کار بوخت دي. د زلزلې شدت زیات و. داسې ویل کېږي چې یو کلی په بشپړه توګه ویجاړ کړی او خدا چې څومره انساني زیان به یې اړولی وي دا به د مرستندوی ډلو تر پلټنو وروسته څرګند شي. د وروستیو معلوماتو له مخې زلزلې د بلوچستان په مشکل او پنجګور سیمو کې لسګونه کسان وژلي چې تر اوسه د 40 تنو مړي راایستل شوي او تر سلو زیاتې ټپیان کړي دي. د زلزلې شدت ته په پام سره د دې احتمال شته چې نور خلک هم تر خاورو خځلو لاندې وي او د مړیو شمیر زیات شي. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
آزادی او اوریدونکی
د آزادی اوریدونکو پروگرام ته مو پمینه هر کله کوم په دې پروگرام کې د زینو ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ د اورزګان د خلکو او رچی په دې ولایت کې پر خپل روغتیاي او نور ستونزو خبرې کوي اوریدونکو پر اداري فساد د تذکرو د اخیستلو په بدل کې له چارواکو د پیسو پر غوښتلو نه امنیو او د سولې پر هڅو خبرې کړي چې د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ د ازادي اوردونکو د پروګرام په پیل کې د ملي اردو د زینو سرتیرو پیغامونه چوي زیات ستونزې لري رخصتینه ورکول کیږي او د ملي دفاع وزارت په ستونزو خبر نه دی ځینې اوردونکو شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې اداري فساد او شر رسیدلی دی دوی ځینې نمونې هم یادې کړې دي ورپسې پر ځینو نور مسایلو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو
سر بات خبر کوم جنرال دې چې کوم دې دا تاسو چې کوم خبرې نو پښتنې کوي جنرال چې نو چې دا څه مشکل لري ورته او دا هغه هغه خبره لا څه کوټو د نن نه نه هغه تر بعد د مشکل څه خبر دی هغه به چې راشي د تر بعد څه خبر ته نو کې چې دا څه مشکل لري تاسو دا که نه څه لري چې د تر بعد هیڅ مشکل نه لري ورته مشکل نه لري او سر بات چې کوم څه دی کوم څه کې کوي دا کوي هغه چې پاتمې شو کې په کار کې کوی کله چې شروع دې کړی نو تاسو مون پکې نه وشته کې جره درې نه وشته کې وسلام
د ملي اردو او د مل خبرې کوم دا جنرال اجمی چې د ملي اردو په مشکلات باندې پرنا چي او دا هیڅ هم نه وي د ملي اردو په اړه دا کوم سربازان چې تخته دي دا او اته مشه په وزي پکې لري کې او د تل تا شراش رخصت یې یي یو د مل یو سرباز فکرول نه نوځي او دلته نشي کولای چې افسر د مل ورشي او د دوه ضمانت وکړي او راپریږي چې افسر نه وي اگر نه وته نشي
نوم یې محمد ولید د پکتیا ولایت نه د ازادي رادیو د پیغام ساتوم د پکتیا ولایت والی د اساسي او بنسټیزو کارونو په کولو کې پاتې راغلی دا هغه د برېښنا د بند پروژه د مچلغو چې کوم دوی چاته ورکړي د بی اساسه او معمولی غونډې سرسری کار ور باندې کوي هغه خلک چاته چې سپارل دي د دې ولایت اوسیدونکي زه د دې ولایت اوسیدونکي په شپت په کلکه سره باور لرم چې ته دا بند په دې حال جوړ هم شي دا به راشکلي او د دې خلکو د تباهي سبب به ګرځي
مانو چې استاد الله دې دا رضوان الله دې راو د سره سره تماس کړم هغه نور مقاومت په دا وختونه د نوم دا دې راو د سره ته هیڅ نه واپلارنه کیږي او مونږ ته نامتاب او رحم د کمیکو مبارک استقار شوی دی خپل خیر افغان د ډیرو د ورسوالۍ حضرت ځان له سره سره ما څنګه ډیر د دې سره کار کوم چې خدای غوښتنه ده چې ما د غفیرام دي د دې پر دې کې نه شرک د ورسګان له تحقیق نه وکړ د صحیح نه د صحت ورکه او نه هم د سړکونو په برکه اول موږ مشکل لږه دي چې موږ صحت کې یو خصوصي لکه خصوص کړی چې او هر خپل دګړي د فارکار کې مشکل دي کو نه د دې په نامه یو مؤسسه ته ورکړي دي ټول شخصي بنه لري او هیڅ کوئی سیات لرن کې د خلکو ته نور کې زما د ساتنې د وزارت خدا په کله کې ورسنه غوښتنه چې دوی د دغه کار کنټرول وکړي
مشکل په تل کې او مشکل لرو دا حکومت مشته دا وانه نه کوي موږ دا چې په بار سره ډېر آزادي ملمن د ولایت ګرنسلو سره سره ته ماشه یو زه زه
ولایت دهراوت هم سالینه تاسو پیغام کړم روزګان ته ټول غټ ولسوالي دهراوت دی د ټول ولسوالي سړکونه د مسیبي دي او د دهراوت سره شمداشي خامه خاصه دي په دوه کال کې چې والی مشتوا دی را کوي چې تاسو سړک ومن جوړ شي سبا به جوړ شي خو تر اوسه یې نه تل هم نه دی جوړ شوی
د روزګان ولایت مرکز څخه خبر کوم د زموږ د ولایت ټول سړکونه هم داسې خامخا دي چې دولت په دې نه دی خبر او یا هم دا سړکونه د لرې ځای څخه معلومیږي نه یا هم
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم نن مې اغا جان زما د حکومت څخه دغه خواهش دی چې تاسو یا تذکری ورکړي او یا دې د حکومت ارځای نه راګرځي یان دی ودا نه تذکره اوس چې ده په نن وخت کې په 4000 کې 2000 کال لري دغه د ورکی قیامت لس افغانۍ دی یا دی موږ ته تذکره راکړي یا دی ارزای پښتنه موږ څنګه کوي موږ دې نه تنګي
د کندهار سره یو پیغام سپتوم نو دا غوښتنه لرم د رئیس صاحب جمهور سره او دغه چې د کورنۍ چارو وزارت څخه چې دوی اعلان وکړي چې په 1400 د نویم کال کې موږ د کمپیوټري تذکري شروع کوو دا پیلوو نو دا به کله پیلېږي څه وخت به پیل شي ایا نو خو به هېڅ پیل شي به هېڅ شروع شي د دې اولین ګټه دا ده چې د انتخاباتو په ورکوانو کې د خلکو مینه او محبت پیدا کړي چارې خپل انتخابات لار پیدا کړي او دوهم زموږ ستاسو په لیرو پروتو ولسوالۍ کې دا چې ځینې مرور وروڼه شته چې هغه د حکومت سلاشونه دي د حکومت څخه اوبه دي نو کېدای شي چې په دغه پیل سره په دغه تذکرو سره چې په ولسوالیانو کښې ورته وویشي چې د دې مینه او محبت د حکومت سره پیدا شي چې آیا دا خواهي او دا تذکرې او دا کمپیوټرې دا خدمت د چا لپاره دي زموږ لپاره دي
ما سره حکومت سره دا خواهش دی چې موږ یو خاص زغری کار خلک دي پر ارم په ځل باندې راګرځي ته چې دې ورته کړی ته تذکرې ونیسکی او موږ غوښته حکومت تذکرې دا راښکي حکومت سره موږ دا خواهش دی چې تذکرې سره راکړي دا پیغام د زابل ولایت قبیل الرحمن د سرسرتوم په زابل ولایت کې د تذکرو په هکله ډېر مشکلاتي حکومتي مامورین موږ ته تذکرې نه را جوړوي نو د حکومت له چارواکو هیله کوو چې زموږ دا ستونزه را پکې
تلفات چې په کوم پاره د فراه او وروڼو خوندو مندو ته وشي خو د دې مبارکي په خصوصا په توګه سره رئیس صاحب جمهور او ملا محمد مار اخوند ته وایم په دې زموږ ډېره مننه کوو چې زموږ افغانان وروڼه د تلفات څخه خلاص نه کړو د شوقي پر جنګ باندې په شوقي باندې جنګ دا لوبه خاص د دې لوبه کې افغانانو ته په دې اور کې افغانان سوده کې نه د رئیس جمهور کورنۍ څوک ځي او نه د ملا محمد مار اخوند څوک ځي
اقبال خالد سولګر لسوالینه په تماس کې دا پیغام پرې دم چې ټول پښتنو باندې د حکومت چې ټول سره یو سي هر ورځ موږ خبرونه اورو ټول ورځ پښتانه په شهادت رسیږي نو ټول په یو استفاق باندې امریکا ته ودرېږي او نور قضایي مسؤلیت ورنه کوي او امریکا ته وایي چې نور پښتون کشي بس کوي په لحاظ د خدای پښتانه ټول ته واسو در بدر رسول
حضرت خان باندې کونړ ولایت شګل ولسوالۍ نه زما پیغام دا دی وروره چې په کونړ ولایت بل خصوص شګل ولسوالۍ کې مخابراتي شرکتونه چې دي هیڅ نو فعالیت نه لري او کلري هم محدود ځایونه کې لري زما خواهش دغه نه ده چې شرکتونه چې په شګل ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي او سلام
زمینا او پاس د هلمن ولایت د ګرمسل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم زما هیله دا ده چې په ګرمسل ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدمې ودرېږي دلته ټلیفونان هیڅ کار نه کوي
زما غوښتنه دا ده اتصالات سیم کارت دلته سم کار نه ورکوي نرنګ ورسوالۍ کې غوښتنه مې دا چې دا مصرف انتن سم کار ورکړي
زه اسم الله د ننګرهار ولایت نه ټولو زنانو زما خواهش دا دی چې د افغانستان د ملي بیرغ لاندې د پلارو د نیکو په شان راټول شي او خدمت د افغانستان وي بل د طالبانو نه مې دا خواهش دی د جنګ و جدل نه دې لاس واخلي او که نه نو دو خو بې ګناه قتلونه کوي بې ګناه قتل چې چا وکړي لکه ټول بشریت چې قتل په بشریت کښې خو یو لکو څلېرې زره پیغمبران هم را ځي نو دوی بیا زموږ د نبي قاتلان دي د دوی سره د جهاد حکم باید وشي
یو قدر ذاکر د مسجد ولسوالۍ څخه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه
تاسو پیغام پر زما دغه ژلمه دغه چارواکو څخه دغه د افغانستان د ټولو چارواکو څخه هر وګړي چې د کومندان څخه رانی وي والی صاحب ولسوال صاحب هر څوک چې هغه د خپل یو احساس په خاطر د خپل افغانستان د ویجاړۍ په خاطر باندې د خپل ولس په خاطر باندې د دې کونډیانو یتیمانو د دې پریادو په خاطر باندې باید خپلو ټولو هغه نفسي خواهشات چې دي هغه د دې خپل شخصي دغه چې د هغو ګوتو څخه تیر شي تر څو د ټولو افغانانو د ټولو مسلمانانو د یو دردونو د ټپونو د دوا په خاطر باندې ټول سره یو شي او د خپل مملکت او خپل ملت په خاطر باندې د خپل د مملکت د آبادۍ په خاطر باندې ټول سره یو ځای شي.
د هرګي ځکه چې افغانستان باندې یو څه کلوه خو افغانستان کې څه نه سره راتللی باید بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي او کرزی صاحب دې هم پاکستان او نورو هیوادونو مرسته نه غواړي. پاکستان باندې خپل سرور بل سرو لونه دي چې درز کې بمونه کې چوي باید چې بهرنی ځواکونه له افغانستان کله ووځي مسولې بر حال ته ټینګېږي.
تمام مدرسان زادی غزنی ولایت دی ګلان ولسوالۍ دی او ځان لکري څخه دا پیغام تاسو ته پیدام زماله ولسوالۍ کرلي تاسو ته هر کله کوم چې دا وګړو ولایت نه یاو امریکا را ځاګو ځکونو دا وتلو فرمان صادر کړو همدارنګ دی د بګرام ځان لا خارجي ځکونو نه پنځه ځکونو ته وساره
مات په د سیمه نه ده د ورسان د ملي تلویزیون نه ځان دې پرونه دی او تلانو سایبرو او د ورسان نو تاسو شروع ده نو وای ما غوښنه ده چې سلام ته کوم د ورسان او تلانو داسې شور دومره غوښ چې کوي ته نه ریوال بده له کومه سره کوي ورکه په انسان تو په سره تو بهار وکیل په لغه سره وړاندې کې دی چې نه غوښنه ول کې په دې جاوه ته وخی اکان ده ته وخی او مشکلات ته وخی سلام ته کوم ورسان او دیو تلانو سره مو وشه مو وشه په دې شور د تلویزیون په جوړ دې بڑا خوريږي.
زه لغمان ولایت څخه د افغان خبرې کوم. زه د افغانستان تباہی او بربادي چې کوم روان ده د دوه قوتونو د لاس زمون څخه مطالعه کړو چې نو معلومات هم حاصل کړو د دوه قوتونو د لاس افغانستان تباہ او برباد شو. دې چې کوم دا دوه قوتونو افغانستان ته ضرر رسوله ده چې ضرر هیڅ چا نه رسوله یو قضایي د بل پارلمان. پارلمان د خلکو پر رائے نیو شو لاله ته خلکو مکدیت ته په خلکو باندې مسله شو خلکو مکه غصب کړو خلکو زیاداتونه ضبط کړو او قضایي قوم د ټول افغانستان کې معاملي او د غیر قانوني کارونه شروع کړو د نه خلک بنديان کا حق خلک خوش کړو.
اسلام علي د لوګر ولایت د رسالي فتا سره په تماس کې زموږ د مرکزی دولت څخه دا وښنه ده چې د رسالي سره چې کومه مرسته کیږي هغه دولت خلکو ته نه رسیږي. خو په لوګر ولایت شورا کې ورته وکیلانو د قانونو تجاران جوړي او خرڅوي او دولت خلکو ته دروغ او بهانه وایي. د مرکزی دولت څخه مې دا وښنه ده چې دې پوښتنه دي چې په دې باندې ډېر غور وکړي ورته نام
د افغانستان کوم څلران دي کوم څه ته باندې کوم پولیس دي ملي اردو دي او هم پولیس دي کوم نور دي کوم کول کې دي شپه تر دي نو ضرور دي دا ونه چې کوم ځای کې ورګانه راتلو هغه به ملي اردو جامه کې راځي پولیس جامه کې راځي هغه ورته وي او ته چا چا ته چا ته کار شنه کار راواله.
زه اتنه بختیار دی د سکلي کندهار څخه ستاسو د کندهار ولایت کې خصوصا ټول افغانستان چې خصوصا کندهار کې د سلطان یو لري هغه لکانار وانګور خو دلته حکومت یا دولتي چارواکو یا تجارانو ملي پانګوالو هیڅ توجه نه ده کړې ځکه که وکتل شي موږ څخه دوه ملک شي وي هغه لکه افغانستان یا هندوستان خو په ډېر ارزانه توګه باندې که چیرې دولتي چارواکي د دغه وچ او لندې میوې ته خارجي او داخلي بازارونه پیدا کړي. اصلا بختیار ما د سکول کندهار څخه ستاسو ټلیفون یې څخه واخلې ده د کندهار په ولایت کې البته وچه او لمبې میوه چې د هغه په ډېر کم هغه سره وځي که چیرې حکومت د دې خوا واخلي چې تاریات کې بند شي او داسې نه کړل کېږي خو موږ هم د دې سره همدرده یو که چیرې دغه تاریات بند خو ډېر ښه بي ځکه نه شي تر کې دي خو که چیرې ورته تل کېږي د کندهار شک شي ښه انار البته په پنځو سوه افغانۍ من یا په شته افغانۍ خو د پاکستان ترخه بندیان یا رمیان من په دوه سوه په یو نیم سل افغانۍ دي.
زه هم کې د پکتیا ولایت څخه زما هیله د ګران طالبان نه دا ده چې ملا صاحب درجان خدای دې وبخښي جګ شوی و د احمد شاه بابا وطن دی د میرویس خان وطن دی دغه په نامه جګ شوی و اوس په تا متاسفانه چې تاسو ګرانو طالبانو یوازې دې چې احمد شاه بابا وطن تاسې آباد کړئ تاسو لاسته راوړی اوس د احمدشاه په وطن کې خو پنجابي حکومت کوي د انګریزانو جوړ شوي ده اوس تاسو خو افغانستان ورانوئ د هغو تصرف باندې کوئ
یو څوارلسم پاس تللی وو هغه امتحان ورکړی وو یو پس هغې ته یې وویل چې دوه زره نشته دی هغه ورونه ما سره په رښتیا کښې ناست وای داسې فساد روان دی په کابل کښې بل یو کس هغه وویل چې د ایراد په ګمرک کښې مقرضېږي او که د جهاباد په ګمرک کښې مقرضېږي دوه رکړه هغه به پیشکي را کړي او نور څه ګټلې هغه به نه وي نو داسې فساد چې زمونږ په کابینا په وزیرانو کښې روان دي تر دې ته زمونږ دا سوال دی دا کسان دې لرې کړي ختم دې کړي او یې ختم نه کړي افغانستان هېڅ امکان نه دی بل پیشه نه جوړېږي
ایران کرد سر نه او له وزیر خادم نه دا خواهش کوم چې زمونږ وروڼه په انډیا کښې څلور میاشتې کېږي په میاشت کښې اطلاع را نه ورکوي زه له ګران کردې صاحب له وزیر خادم دا خواهش کوم چې دغو خلکو کار وکړي څلور پنځه سوه شپږ سوه نفره میاشت کښې هېڅ کار یې نه ور خلاص کوي
خان یم د لوګر د برک برک ولسوالۍ نه کومه پرېکړه چې کومه کرکټ مشر چې پاکستان سره دغه هغه کړی ده چې افغانه کرکټ ملي لوبډله به پاکستان کښې روزل کېږي دا بېخي هېڅ وخت ښه کار نه ده شوی باید د دغه په ځای له هندوستان او انګلستان دوستانو سره باید داسې باید دا افغانانو کرکټ ملي ټیم باید هلته ورزول شي پاکستان ښې او کړنې بعدې خو ټولې موږ افغانانو ته معلومې دي چې موږ په افغانستان کښې دوی څه کوي او څه روان کړي دي
زه د خاص روزګان یو اوسېدونکي خبرې کوم دا زمونږ د خاص روزګان د ولسوالۍ لارې ټولې خرابې دي نه تر اوسه پورې امنیت د لارو تامین شوي دي او نه هم سړکونه جوړ شوي دي آیا حکومت روزګان د خپل د مملکت یوه برخه نه بولي او که چېرې هم دوی په دې لارو ته ضرورت نه لري یا هم دوی د دې خلکو سره هېڅ روابط نه لري
ما تاسو سره په تماس کښېیم یو هټیوال یا دوکاندار په دې مشتلام په خط کښې چې ترکاري پروشانو د تختونو په سر یو قسم غټ لاسپیکرونه نه شو چې هېڅ ښاروالۍ ورته توجه نه کوي حال دا چې ټول ښار یې د چوغو او بریاتو په وجه په سر اخیستی مونږ د چوغو مقاماتو څخه دا درخواست دی چې دغسې یو مل ښاروال چې په ښار کښې نه ګرځي د ښار د بې نظمي په هغه کښې پوښتنه نه کوي نو داسې ښاروال دی مونږ ته زر زر بدل کړي
خبرې کوم د مرخیلو په دره کښې او هغلته یو عمومي لاره ده درې کاله کېږي چې بنده کړې ده او په یوه باندې لاره پېنځلس روپۍ که زردالو ځي که مڼې ځي کله کابله شی د بسته موټر غونډ کته کوي چور کوي خلک ډېر په عذاب دي
امینالله نومېږم د کندهار د ولایته څخه ستاسو سره د ټېلیفون تر کرښه باندې وصل یم تاسې زموږ غږ د رسنیو پورې د مشرانو پورې ولې نه ورسوي او زموږ پیغام پورې نه نشر کوي زموږ ته بل نمبر ستاسې نه دی را معلوم زموږ غوښتنه دغه ده د کندهار د ولایت د ځوانانو په نمایندګۍ سره چې زموږ بې سواده او زموږ غریبان ټوکر ټوکر خلک زړه مې د وینو ډک دي ستړي یو پریشانه یو یو کار نه دی سم دا زموږ حقوق ولې تر پښو لاندې شوي دي
میشانه څه خبرې کوم زمونږ د باستاني مهد پنځه میاشته کال دا هېڅ نه راوځي دولتي چارواکو فامیل ده چې ډېر له ستونزو څخه مخامخ یو بله زر ته زر راوځي
زمونږ لاره روزګان کندهار لویه لاره پولیس پراته زمونږ ماشینه باندې زمونږ ماشینه نه را کوي دا دې نوی کال نوروز را باندې راغلي موږ یوه نه لرو نه یوه په جیب کښې لرو نه په دغه کښې ولاړې ده درو درو میاشتې ده څلور میاشتې پنځه میاشتو تنخواوې را څه ګرځولې دي نه کابل بنګو کټونه را کوي نه زمونږ تنخواوې پر وخت را کوي وسلام
زه احمد الحان دا پیغام د زابل ولایت له مرکز کلات نه تاسو ته پرېږدم تاسو ته بهتره معلومه ده د زابل ولایت په مرکز کلات کښې لسکل درې میاشتې راهیسې برېښنا نه شته ده او برق کې سیستم خراب ده او برق قطع ده زما غوښتنه هم دا ده چې په دې هکله مرکزي چارواکي او مرکزي دولت دې ته توجه وکړي د زابل ولایت د برق له امیریت سره هغوی وایي چې موږ امکانات نه لرو او د جنراتورونو یادونه کوي چې هغه له خپل کیفیت لوېدلي دي او له کاره لوېدلي دي کار نه کوي او د جنراتورونو د جوړېدو په برخه کښې
دومره لګښت غواړي چې هغه نوې رانیول کېدل او د دې جوړول لګښت پاک نه لري.
مسئله بهاریم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ نه د افغانستان د اساسي قانون شپږ دېرشمه ماده وایي چې افغانستان هر وګړی قانوني حق لري چې باید د روا او سوله ییزو غوښتنو لپاره غونډې او مظاهرې وکړي، خو موږ دلته په هلمند کې مظاهرې ته نه پرېښول کېږو. خو متاسفانه د افغانستان په دولت کې کوم کسان ننوتلي دي، هیڅ یو نه قانون پېژني او نه قانوني حق، یوازې یوازې په هر دفتر او هر شعبه کې نظر امریکایي ډالرو پرته خبره نه کوي او یوازې همدغه پیسې پېژني.
زه د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ عصمت خبره کوم. زموږ په ولایت کې په دا ټول افغانستان کې دغونې بې امنیتي او بې امنی نشته لکه په بادغیس کې چې شته. وسلام.
د اوریدونکو پیغامونو مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل. دغه پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. د دې سره اوسنۍ پروګرام پای ته ورسید. انتظار وکړئ بل پروګرام ته چې بیا ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه ته پکې ځای ورکړل سوی دی.